وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د خبرونې ډیره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. د کابل له سټډیو زما همکار نوریه جبار خیل په مستقیم ډول مخته وړي او میلمه یې هم د ننګرهار پوهنتون استاده کرشمه نظیمي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. زه نوریه سنوري وړاندې کوم. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندوز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دشت ارچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړې روانې دي. د بیلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1200 زیات معترضان نیولې دي. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویریس پلوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. بشپړ خبرونه. د کندوز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دشت ارچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده. تر دې مخکې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبي نن ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې پرې وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه زیات کړي وو، نن سهار مهال طالبانو په بشپړ ډول ونیوله. خو د کندوز د ولایتي ویان د والي ویان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ طالبانو نه نیولې، بلکې سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده.
هیڅ نوی سقوط مسله نه ده مطرح شوې، نه هم کومه سیمه د طالب وسلوالو تر ولکې لاندې راغلي، بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده.
د کندوز د امنی قمندانې ویان انعام الدین رحماني او د غراز د دشت ارچي ولسوال محمد نبی کاکړ هم دغه ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړه او ویویل په بازار کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دشت ارچي ولسوالۍ ډېرې سیمې له یوې مودې راهیسې د طالبانو په کنټرول کې دي. د اورزګان چارواکي وایي طالبانو په چنارتو ولسوالۍ کې د یو جماعت ملا په دې خاطر وژلې چې په پټه له غرنیو لارو خپلې کورنۍ ته له بازار خوراکي توکي راوړل. د چنارتو ولسوال فیض محمد حنیفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د دې ولسوالۍ په یوې لرې پرته سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې چې دغه ملا چې نوم یې نه دی ایښودل شوی غوښتل له طالبانو په پټه په فرعي غرنیو لارو د خپلې کورنۍ لپاره خوراکي توکي له بازار څخه راوړي.
په کچا لار باندې طالبانو ګیر کړی و. درې ورځې لا درکو پرون ماښام یې جسد ولسوالۍ ته راورسېدی. په ولو کې په شهادت رسولې دي.
د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته په دې پیښه کې خپل لاس لرل نه تایید او نه هم رد کړل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي درې ورځې وړاندې هم په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو لسګونه ولسي وګړي په دې خاطر برمته کړي او وهلي ډبولي و چې د دغه ملا په څېر خپلو کورنیو ته له بازار خوراکي توکي راوړل. طالبانو له تېرو څه کم درې میاشتو راهیسې له چینارتو ولسوالۍ ترینکور ته غځېدلې لاره د ولسي خلکو پر مخ تړلې چې ورسره د سیمې اوسېدونکي د خوراکي او نورو اړینو موادو له سخت کمښت سره مخ شوي دي. د افغانستان په ولسي جرګه کې نن د نوې کابینې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو بهیر پیل شو. نن درې نوماند وزیران ولسي جرګې ورغوښتي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست محمد حنیف اتمر، د مالی وزارت لپاره نوماند او سرپرست عبدالهادي ارغندیوال او د کورنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست مسعود اندرابي خپل پروګرامونه تشریح کړل. د افغانستان حکومت سمو د مخ کې د نوې کابینې څلیرشت نوماند وزیران او د دوه خپلواکو ادارو نوماند رئیسان ولسی جرګې ته د باور رای اخیستو لپاره ورپیژندلې وو. ولسی جرګې وایي تر اوسه د لسو نوماند وزیرانو اسناد څېړل شوي او د همدې اونۍ تر پایه به دوی خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي. د جرګې په نننۍ غونډه کې به هم دا پریکړه کیږي چې کله دغه نوماندو وزیرانو او د خپلواکو ادارو رئیسانو ته د باور رای نه د رایو ورکولو بهیر پیل کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د بیلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1200 زیات معترضان نیولې دي. دا پرله پسې څوم یکشنبه ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهرې کیږي. په اګست کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته چې الکساندر لوکاشنکو یې ګټونکی اعلان شوی، په دې هیواد کې مظاهرې روانې دي چې زرګونه کسان پکې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي. د ویسنا په نوم د بشري حقونو یوې ډلې ویل ګومان کېږي تر اوسه بل 15 زرو زیات کسان نیول شوي وي. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړی ده، د په سلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلوی اوسنی ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده. د پسلو کې 99 شمیرل شو رایو د لومړنیو نتیجو له مخې چې د دې هیواد د انتخاباتو مرکزي کمیسون اعلان کړي، هغه پسلو کې 43 رایې وړي دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسون د ولسمشرۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې د ګډونوالو شمیر پسلو کې څه باندې 250 ښودلی چې دا د لومړي ځلي انتخاباتو په نسبت د ګډونوالو نږدې پسلو کې 10 زیاتوالی ښیي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون یې د تقابل په معنا بولي په دې هیواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي. د روسیې په منځګړیتوب هغه اوربند چې د نومبر په 10 اعلان شو او د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر یې وروستۍ د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکه کېښود، په ارمنستان کې دننه قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. د اپوزیسیون 12 ډلو د پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې او نوموړی یې تورن کړی چې آذربایجان ته تسلیم شوی او یو لوی خیانت کړی دی. په پام کې ده نن د ورځې په وروستیو کې هم په پلازمینه ایروان کې د حکومت ضد مظاهرې وشي. د دغه اوربند له مخې ارمنستان آذربایجان ته د ناګورنو قرباغ یو شمېر لانجمنې سیمې چې له 1990 لسیزې راهیسې د ارمن ټبرو په کنټرول کې دي رسمن سپاري. او د امریکا د سپیس ایکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي تمځای ته څلور ستور مزل یا فضانوردان واستول. دغو ستور مزلو فضایي بیړۍ د امریکا د فلوریډا ایالت له کینیډي فضایي اډې څخه د افغانستان په وخت نن سهار 15 بجې پورته شو. تمه ده دغه بیړۍ له 8 ساعتونو الوتنې وروسته نړیوال فضایي اډې ته چې له ځمکې شاوخوا 400 کیلومتره لرې واټن لري ورسیږي. دغه ستور مزل به په دغه فضایي اډه کې له هغو دوو روسي او یو امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شي چې تېره میاشت له قزاقستانه د روسیې د سیوس توغندي په ذریعه نړیوال فضایي تمځای ته استول شوی و. د امریکا قضایي وبخی د امریکا فضایی ادارې ناسا ویلي دا لومړی ځل دی چې د یوې خصوصي کمپنۍ لخوا د فضایي بیړۍ یا کپسول ماموریت ترسره کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه کې دا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډېره برخه د مخخو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې د ننګرهار پوهنتون استاده کرشمه نظیمی در پیژنو. د کابل استودیو دا خبرونه زما همکار نوریا جبارخیل په مستقیم ډول مخته وړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونې تر پایه پورې را سره پاتې شي. لکه څنګه چې زموږ همکار تاسو ته ویلي، موږ سره په خبرونې کې د کابل پوهنتون د ننګرهار پوهنتون یو استاد کرشمه نظیمی ایمیل مننه ده. اغلی نظیمی زما غږ اوري؟
بله اورم.
سلامونه، خبرونې ته ښه راغلاست.
وعلیکم السلام، زما سلامونه هم تاسو او د ازادي رادیو د مختلفو خبرونو
بله ډېره زیاته مننه. اغلی نظیمی، په سر کې د خپرونې د قانون سره سم که تاسو خپل ځان اورېدونکو ته د سې په لنډو کې ور وپېژنئ.
سمه ده، مننه. نوم مې کرشمه نظیمی ده، د ننګرهار ولایت د رودار ولسوالۍ اصلي اوسېدونکې یم او فعلاً ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې البته درونتا کې اوسېږم. ابتدایي زده کړې مې د طالبانو په وخت کې کړې، البته کورنیو ښوونځیو کې چې د سیدان کمیټې له خوا نه جوړ شوي وو سمپونه او ښوونځی. لیسه مې د ننګرهار ولایت د مریم لیسې کې پای ته رسولې ده او بیا په دیارلس واسیا اوم کال کې ننګرهار پوهنتون انجینئری پوهنتون مې سیل کړی. البته شپږاسیا اوم کې کانکور ورکړی، فارغ شوی د مکتب نه په واسیا کې د ننګرهار پوهنتون انجینئری پوهنتون مې پیل او په دیارلس یو نوي کال کې د سیول انجینئری څانګې څخه فارغ شوی یم. البته بیرته د همدې کال په پای کې ننګرهار پوهنتون په سیول انجینری ډیپارټمنټ کې د استاد په صفت مې خپله دنده پیل کړې ده او بلاخره دوه کاله وروسته باندې دوه کاله وروسته مې د جاپان د پیس سکالرشپ په ترلاسه کولو سره وکولای شو خپله ماستري پیل کړم په 1994 کې. 1994 نه تر 1999 پورې جاپان کې وم او خپل ماستري مې د جاپان اوکیناوا ښار د ریکیوس پوهنتون کې د زلزلې په برخه کې پای ته رسولې ده او اوس بیرته خپل وظیفې ته ادامه ورکوم.
بله ډیر زیاته مننه اغلی نازیمی چې خپل ځان مو اوریدونکو ته ورو پیژندو. موږ سره به په دې خبرونه کې اوریدونکي هم اړیکه نیسي او پوښتنې به له تاسو نه لري. درنو اوریدونکو، موږ تاسو ته د تلیفون شمیرې وایو. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0995 45 43 او بل شمیره مو ده 0978 22 55. هم دا اوس کولای شئ چې د اغلی نازیمی نه خپلې پوښتنې وکړي. نظیمی را به شوستاسی ابتدایی زده کرو تا چه ل دول دول ستونزو سره شاید مالوی او تاسی ل ستونزو سره سره ابتدایی زده کرده کرده ویزه که چه تاسی اویلی چه تاسی ابتدایی زده کرده د طالبانو پا وقتی کرده لکه څنګه چه طولو تا معلومه در طالبان پا وقتی مکتبونه پداغ بند و خو که تاسی را تلک معلومات را که چه څنګه پا تاسی بانده دا چا پیخه و نشوله او تاسی وطوانی دی چې ابتدایي زده کړې هلته ترسره کوي.
ستونزې خو وې، البته زما افغانستان شرایط دي د پیل څخه نیولې د ابتدایي زده کړو سره نیولې تر ماسترۍ پروګرامه پورې ستونزو سره مخ شوې یم. خو تاسو د ابتدایي زده کړې په هکله وپوښتل، په هغې وخت کې لویه ستونزه همدا وه چې د نجونو په وړاندې یا د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بند و. په هغه وخت خوشبختانه د سویډن کمیټې لخوا نه ځینې صنفونه په کورونو کې تر شپږم صنفه پورې اجازه وه چې په کورونو کې جوړ شي او هغه وړې نجونې چې عمرونه یې کم دي تر شپږم ټولګی پورې دل کولی شو. موږ هم خوشبختانه د همدغې صنفونو د درس څخه مستفید شو او په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې خپله دلته اکثرو استادانو دا چې د اکثرو استادانو مېرمنې باسواده وي نو صنفونه ډېر خوشبختانه او ما هم په هغې وخت کې د دې صنفونو کې زده کړې وکړلې. البته څه په کور کې مې درس ویلې، څه په مکتب کې او په کم وخت کې مې وکولی چې هغه شپږم صنف مکمل کړم، ځکه ویره دا وه چې نن به بندېږي که سبا به بندېږي. نو په همدې خاطر اول او دویم صنف مې ولوست، بیا په کور کې مې درس لوست، درېیم مې پرېښود، څلورم صنف مې شروع کړ.
بله،
او په همدې ترتیب سره بیا خپل د درسونو ته مې ادامه ورکړه او د شپږم صنف پای ته رسم د طالبانو رژیم له منځه لاړه او د نوي رژیم په راتګ سره په دولتي ښوونځي کې.
بله، لکه څنګه چې ټولو داسې فکر کاوه چې نور به ښځې او نجونې مکتب ته نشي تلی، تاسې څنګه په دغه حالت کې څنګه هیله درلودله مکتب ته چې تاسې مکتب ته لاړ شي یا درس ته ادامه ورکوئ؟ ځکه چې دا خو تاسې ته حتمي او ضروري خبره وه، یعنې تاسې ته معلومه وه چې تر دې یعنې تر شپږم صنف به زیاتې زده کړې ونه کړئ، نو یعنې تاسې ته کومه هیله وه؟
هیله په زړه کښې مې وه، خو داسې د هغه مې هسې ما ته معجزه ښکاري چې زه اوس خپلې زده کړې او هغه د هغې وخت ارمان سره مقایسه کوم، نو ما ته دغه د زما زده کړې دغه کچې چې ده دا ما ته یوه معجزه ښکاري چې زما ژوند کښې واقع شوې ده. ځکه هغه وخت زما یادېږي د جوزا میاشت وه، زمونږ امتحانونه وو، نو ما ټوله ورځ په ځان سره دا فکر کوه چې زمونږ دا امتحانونه به خلاصېږي. موږ په کوم صنف کښې وو دا چې د نړیوالو خبرونو نه او دغه نه لږ لرې وو، دومره نه پوهېدلو چې دنیا کښې به څه پېښېږي او افغانستان کښې به په راتلونکي کښې څه پېښېږي. خو زما لکه په ټول ورځ به ځان سره به مې همدا سوچ کوم چې څنګه به دا امتحانونه خلاصېږي او نور به مکتب ته نه ځم، نور به ښوونځي ته کاش منګه دا ښوونځی ته نه هم حد اقل تر نه هم صنفه پورې شي
تا
وسطه پورې شي. نو همدا و چې کله دسمبلې میاشت وه، دسمبلې میاشت کې د سپتمبر یولسم پیښه رامنځته شوه، د هغې پیښې څخه وروسته حالات بدل شو او د جېرې میاشتې زما یادېږي چې موږ بېرته د کلي نه راغلو خپل کور ته، البته درونټې کې چې اوسېدلو او ښوونځی هم شروع کړو. نو دا زما لپاره داسې یو معجزه وه چې زما ژوند کې واخیستې وه او زما هېڅ وخت نه هېرېږي. هغه وخت سوچونه د شپږم سم د کلنۍ ازموینې په مهال چې ما وویل چې زموږ ښوونځی به نور خلاصېږي او زه به نور ښوونځي ته نه ځم.
بله، تاسو د انجینری د پانځینه فارغ شوی یاستئ، دا راته وایاست چې څنګه مو انجینری انتخاب کړله، دا ستاسو غوښتنه وه، ستاسو خپله انتخاب و، د کورنۍ لخوا غوښتنه وه، که نه ستاسو نمرې هم دې ته برابرې وي؟
نه، انجینری هم زما یو د خوب خیال څخه و، دا چې زه په ښوونځي کې وم نو د ښوونځي د دوران نه زما فزیک و ریاضي او کیمیا دا مضامینو سره ډېره علاقه وه. که څه هم هغې وخت کې نوي ښوونځي شروع شوي وو، داسې مسلکي استادان موږ نه درلودل، مګر ما بیا هم د خپلې علاقې په بنیاد باندې کورسونه هم نیول چې زه کورسونو ته لاړه شم. خو هغه خپله خاصه علاقه مې چې د دې مضمونونو سره وه، نو ځان سره به مې درس ویلې، نورو ته به مې خپل د ګاونډیانو ماشومانو ته همصنفیانو ته به مې درس ویل. هغه درس ورکولو ته چې هغو سره به ما درس کار کوو ریاضي کې یا نور فزیک نه هندسې مضمون کې، همدا و چې خپله به مې علاقه به مې لا زیاتېدله. بیا دوه نور دلیله وو، یو دا و چې زما خپل مشر ورور مې انجینری ښوونځي کې وهغې وخت کې چې زه لسم یولسم دولسم سم شو ما، نو زما مشر ورور انجینری پوهځي، ما د هغې نوتونه لیدل، د اول سمتونه البته اول او دویم
بلکې
کوریازي درسونه به مې چې کېده علاقه مې لا زیاتېدله. دویم دا چې د طالبانو په دوران کې دا چې زما پلار خپله ننګرهار پوهنتون کې ویترنری پوهنتون کې استاد دی، نو د طالبانو په وخت کې د استادانو معاشونه یا نه وو که وو هم ډېر ناچیزه وو، نو ځکه استادانو ځان ته بدیل لارې د هغه خپل ژوند د تېرولو په خاطر انتخاب کړی وې چې یو د دې نه چې اکثر استادان پکې مصروف او د پوهنتون ځینې ساړې ځمکې وي چې هغه یې آبادې کړې وي او د هغه یې کرل او دفاعي کوله. زه هم خپله پلار سره به مې په دغې برخه کې کومک او مرسته به مې کول چې زمونږ ځینې پتي وو د انجینري پوهنځي سره څنګ کې، نو ما به چې کله د انجینري پوهنځي محصلین لیدل هماغه ماشومتوب له به زما ذهن کې دا ګرځېدله چې د ځمکې پر مخ بختور انسانان دوی دي چې دوی انجینري پوهنځي لولي او دلته راغلي دي درس لولي او دوی به د دې ټولنې راتلونکي انجینران دي. نو دا زما په ذهن کې د هغې وخت نه یو علاقه وه چې را پیدا شوه او بیا مې خپل انتخاب و البته
خپله
خوښه، که څه هم کورنۍ یو څه ممانعت کوو د ټولنې د شرایطو په خاطر باندې، بیا هم خوشبختانه وو مې څه کولی شي.
بله، تاسو څنګه تاسو خپله په دې برخه کې اوس کار کړی دی، یعنی سیول انجینرۍ کې مو کله کار هم کړی؟
عملی ساحه کې مې کار نه دی کړی، صرف یو شپږ میاشتې انټرنشپ و چې دفتر ته به زه ورتللم، نور عملی ساحه کې مې کار نه دی کړی پرته د استادانو څخه.
بله، او دغه رشته د ښځو لپاره اوس مهال څومره اړینه بولئ؟
زه شخصا د افغانستان لپاره هر څوک ښځې دي که نارینه دي، د دې ټولو هر مسلک کې زه ضرورت بولم د دوی، خو د تکړه کسانو هغه کسان تکړه موږ څه وخت چا ته موږ تکړه ویلی شو او څو په یو مسلک کې تکړه شخص یا بریالی شخص کېدلی شي، هغه څوک چې مسلک سره یا یوې رشتې سره علاقه ولري، د زړه نه مینه ولري، نو هر څوک چې یو مسلک سره یا رشتې سره د زړه نه مینه ولري، علاقه ولري، هغه که هر مسلک هغه ولولي راتلونکي کې زموږ ټولنه هغې ته ضرورت لري، هغه که د نارینه وي که ښځینه وي، انجینري برخه یې اقتصاد دی، طب دی، تعلیم تربیه ده، کمپیوټر ساینس دی، که په هره برخه کې زه هغې ته د افغانستان په هغې برخه کې د افغانستان ضرورت بولم، خصوصا د ښځو ډېر زیات، ځکه موږ ښځې په لوړو زده کړو کې یا په لوړو زده کړو سنبالې مېرمنې موږ ډېرې کمې لرو، نو انجینری پوهځي کې bale زه دا د خزر لپاره ډیر هم مسلک بولم چې چیرته د هغوی علاقه او استعداد ولري.
بله بله ډیر ښه. موږ فکر کوم چې اوریدونکي هم په کرخلرو یو اوریدونکي برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک یاستې؟ نوم مو څه دی؟ د کوم ځای نه مړی کنیولې؟ ناوی ولایت څخه. څوک؟
د ناوی ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه د سر په تماس کې.
د ناوی ولسوالۍ. اها ډیر ښه، مهرباني وکړئ وروره.
موضوع پر څه برابر باندې خورجانې؟ ما موضوع خاص نه اورېدلی.
نو تاسو به اول رادیو اوریدلې و، بیا به مو زنګ را وهلې و. درنو اوریدونکو، د مخکخو خزو خبرونه ده. موږ په دې خبرونه کې مخکخي خزي کمی چې په ټولنه کې ډېرې مطرحې وي هغه راغواړو، او تاسو به د هغې په اړه باندې د هغې نه پوښتنې ولرئ. موږ سره اوس مهال کرشما نظیمي د ننګرهار پوهنتون استاده ده، چې دې نه یوازې استادي کړې ده بلکې نورو په ډېرو برخو کې هم کارونه کړي دي. چې د خبرونه په لړ کې به تاسو ته ووایي که تاسو پوښتنه درلوده نو موږ سره هم د اوس اړیکه ونیسئ. زه به یو ځل بیا د تلیفون شمیره ووایم. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 45 30 40، او بل شمیره مو ده 0978 22 55. هم د اوس موږ سره اړیکه ونیسئ او د اغلی کرشما نظیمی نه خپلې پوښتنې وکړي. اغلی نازیمی، تاسو د جاپان هیواد را ته وایاست چې څه ډول، یعنی کای وخزه زی هلته بهرنیو هیوادونو ته، نه یوازې جاپان ته، ټول بهرنیو هیوادونو ته ایوا افغانه خزه زی او هلته ماستری کوي، دا را ته وایاست چې دا دی ټولنې د خزو لپاره څومره پرمختګ دی او هلته څه آسانتیاوي شته، یعنی د خلکو د ذهنونو سره سم هلته آسانتیاوي دي کنه؟ تاسو لګ دغه غی پاړه راته وایست.
ا په بهرانه یو ټولنه کې یا په بهر کې ځکړې د میرمنو لپاره البته په دې برخه کې ما یو مقاله د وونی څخه پنو باندې یو وونی څخه باندې کار کې صافې ده لیکلې و. په دې برخه کې مونږ هغه څه سفر نه کړې دې کې معمولا منفي نظریات لري، او هغه څه زما تجربه ده. په جاپان کې البته ما امریکا ته هم 2 ځلې سفر کړی دی، خو هغه لنډمهاله سفرونه وو، او جاپان کې چې تقریبا 2.5 کال مالته تیر کړ، اوږد مهاله سفر وو. زه یې د دې په نسبت کې افغانستان کې د یو ولایت نه بل ولایت ته یوه مېرمنه مسافره کېږي یا زده کړو لپاره ځي، زه دا ډېر ته غوره بولم چې دا د یو بهرني ملک کې لاسي په اوس حالت ځکه د افغانستان شرایط دومره امنیتی لحاظ ښه نه دي، او په
بلې
بهرنیو په حقیقي کې البته د ښځو لپاره ډېر خاص احترام موجود دی، او د ټول د ژوند سهولتونه پوهنتونونو کې په هر ځای کې، یعنی زما په نظر هلته هیڅ مشکل نشته د ښځو لپاره. او ګټي نور ګټي ډېر، یعنی دا د ستونزو دغه ده چې هلته هېڅ کومه ستونزه موجوده نه ده. که چېرته موږ خپله لور قوي ته تربیه کړو د ماشومتوب نه، او هغه په دې باور ولرو چې دا یوازې ژوند کولی شي، ځکه موږ معمولا په کورنیو باندې تکیه یو، او دا هم خلغه لري، خواله لري، هم منفي اغېزه لري د اولادونو د راتلونکي لپاره. موږ د ماشومتوب نه خپل اولادونه قوي تربیه کړو، په خپل ځان متکي تربیه کړو، نو دوی هیڅ په بهرني هیواد کې د زده کړو په مهال هیڅ کوم ستونزې سره دوی نه شي مخامخ کېدلی. او که چېرته لا د دوی دغه په ځان تکیه کېدلو دغه خاصیت لا غښتلی کېږي، ځکه هلته په مجبور دي چې د خپل ځان لپاره هغه مالی امکانات چې دي هغه د خپل ځان لپاره، یا د کور مسؤلیت، د خپل ځان مسؤلیت، د زده کړو مسؤلیت، کوم چې په افغانستان کې اکثره فامیلونه یې اخلي د اولادونو لپاره، هغه دی په خپل اخلي د راتلونکي لپاره یو قوي او په ځان متکي انسان روزل کېږي. دا زما په نظر یوه غټه مثبته اغېزه ده، یا ګټه ده.
بله اغلی نجیمی، تاسی اوس محال استاده یستی، دارتا او ایست چی پا ننگرهار ولایت که محسلین انجونی چوم را از تاسی پشتون بنده یا دا نور و استادان و پشتون بنده اوس محال داده دی دا غوی دا داد کراتا او ایست
دا معلومه خبره دا اول زخپل تجربه ویم کلا ما غوختل د کانکور امتحان لارې نه انجینری پوهنځی انتخاب کړم. زما د پلار یا زما د کورنۍ دا دلیل و د نو ویلو چې هغوی نه غوښتل چې زه دا پوهنځی ځکه هلته هېڅ بله ماسله نه وه او هېڅ کومه ښځینه استاده نه وه. نو وایي داسې پوهنځی انتخاب کړه چې هلته د خل یا ښځینه محصلین وي او یا هم یوه ښځینه استاده وي په هغې پوهنځي کې. نو دا د خزینه استاد موجودیت یا شتون په یو پوهنځي کې په پوهنتون کې بیا په یو پوهنځي کې او په ډیپارټمنټ کې دا د نورو ښځو لپاره د ډېره د ډاډ فضا رامنځته کوي چې هغوی وکولی شي په ډاډه زړه باندې ځکه هره مرحله یا هره برخه د ژوند کې د حتمن د ځینو ستونزو سره مخ کېدونکې ده. نو دغه محصلین یا ښځینه محصلین که چېرته په دې وګوري چې نورې ښځینه استادانې یا نه یوازې استادانې بلکې په ښځینه محصلینو زیاتوالی دا د نورو زیاتو ښځینه محصلینو یا خویندو د تشویق سبب ګرځي چې تر څو پوهنتونونو ته راشي او په ډاډه زړه باندې خپلې زده کړې ترسره کړي. او زه عملا ګورم ډېرې نجونې زمونږ هغه وخت کې زه نوې استاده شوم زمونږ په پوهنځي کې یا د انجینری ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځي کې یوه نجلۍ وه. اوس الحمدلله موږ تر څلوېښتو نجونې محصلین نجونې لرو په او د دوی اکثره چې راځي نو هغه چې زه یې لیدلې یم یا پېژندلې یم یا زما په اړه یې اورېدلې دي نو دوی ویلي دي چې موږ ستا په ډاډ باندې راغلي یو یا دا چې ستاسو هستې دلته ځکه موږ دا پوهنځی انتخاب کړی. نو دا زما لپاره ډېر د
بله ډېر ښه. یو اورېدونکی به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ الله.
مهرباني وکړئ نوم مو څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
الو
ستاسو غږ راځي. ستاسو نوم څه دی د کوم ځینه ماړي کنيولې؟
محمد رفیق زبرخیل مې د کابل نامې تماس نیولې د خورنه
پښتنه. مهرباني وکړئ زبرخیل صاحب. مهرباني
دا فوټبال را د خورنه دا پښتنه کوم. اول خو ډیر په احترام او ډیر خوشاله شوم چې دا چې زمونږ خويندې په ټولنه کې شته تفصیل ابزایی کی یو دی تعلیمونه کوي او د ماسری کا چې بوله رسیږي دا د موږ ملک لپاره زمونږ ډیر او ثبات ټولنه زده دا فخر ځای.
بله
زه نه دا پښتنه کوم دی خور نه پښتنه کوم چې ته جابان ته تلې ماسری لپاره الته خو انګلیسي ژبه نه او جاپانی ژبه کتاب څه مشکلات نه وو.
بله ډیر زیاته مننه. اغلی نزیمی تاسو زما د ورور پښتنه واوریدله؟
بله ما پوښتنه واورېدله د ژبې په اړه. په جاپان کې اکثره پوهنتونونه دي چې هغوی انګلیسي په ځینو رشتو کې انګلیسي برنامې لري. جاپاني ژبه په ابتدایي کچه لازمه ده چې څوک یې زده کړي ځکه خپل هغه د ژوند روزمره ضرورتونه باید پوره کړي که موټر سودا اخلي یا مثلا په موټر کې یو ځینه بل ځای ته ځي ټکسي نیسي نو د دغه روزمره ضرورتونو د رفع کولو په خاطر په یو ابتدایي لیول باندې سناسه ضرور ده چې جاپاني ژبه زده شي. خو زده کړې زمونږ هلته په انګلیسي ژبه وي ځکه هلته شته دی داسې برنامې شته پروګرامونه په پوهنتونونو کې شته چې خاص د بهرنیو محصلینو لپاره دي او هغه هم په انګلیسي ژبه باندې دي.
بله بله ډیره زیاته مننه. از مګ د ورور پښتنه حال شوله. یو بل اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم ضیا الله ګوجا د لغمان ولایت څخه په تماس کې یم.
مهرباني
وکړئ.
مهرباني
ژوندي اوسئ. دا ستاسو مخې په خپلو خبرو کې یادونه کړه چې ما په ډېر تکلیف او هغه سره مې تحصیل کړي یعنې عالي تحصیلات کړي دي.
بله
تاسو سپیلن د خدمات تاسو واده نارینه تشویق کوي او که ښځې تشویق کوي او که نارینه هم تشویق کوي دا یو. او پراتلون کې تاسو وکوي نارینه ته کولای شي او که خزو ته هم کولای شي.
ښه، چی شی د خزو لپاره داسې مشخص وایست؟
دی مخکې خپل دغه کې ولې ما په ډېر هغه سره تکلیف سره مې خپل تحصیل کړی ده.
بله،
دې په دغه تشویق دغه کې به یوازې زنانه وي او که نارینه هم دي، دوی کولی شي چې نارینه تشویق کړي او که زنانه یوازې تشویق کړي. دغه برخه کې سوال ده،
د دې هڅوونکي څوک وو، نارینه و که ښځینه، یعنې د کورنۍ غړي ښایي؟
نه نه نه، بخښنه غواړم صاحب، دی تلنګ څه دی وي کنه، دا مخکې خو د پروګرام ده، دی چې دا یوازې نارینه دغه ته تشویق کړي تحصیل او تعلیم ته، او که نارینه ته هم دی کوم مسوجه پیغام لري.
پوښتنې جواب به خپله نازیمي ووایي، خو زه فکر کوم چې نارینه به اوس مهال زیات تشویق ته اړتیا نه لري، ځکه چې ټول هر څه د نارینه وو دپاره اوس یعنی تر ښځو ډېر زیات دی. خو بیا هم اغلې نازیمي، تاسې مهرباني وکړئ.
بله، ما سوال واخیست چې زه به یوازې په راتلونکي کې یا اوس مهال چې زه
بله بله، ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم، تاسو زما غږ اورئ؟ سلامونه. د دغه ورور فکر کوم چې اړیکه نیولې ده، مګر پام یې خپل تلیفون ته نه دی. یو بله اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. ستړي مو چې خیر وسیات مو شوي؟
په خیر وسی، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم اسام احمد نریدی، د کندهار ولایت خبره کوم.
مهرباني وکړئ امیری صاحب.
زما هیله او ارزو د خورتي څخه دا ده، د نظمي سیدې څخه، چې تاسو وکړي چیرې وکړلې او د کوم ځای څخه او تر کومه ځایه دي ورسولې؟
د خبرونې په لړ کې دا پوښتنه ځواب کړله. که تاسو بل پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ. ډېره زیاته مننه اغلې نازیمي. زما ګرور لکه چې اوس راډیو چلانه کړې ده او ستاسو غږ اوري. دی وایي چې ابتدایي زده کړې او ورپسې لوړې زده کړې تاسو چیرته کړې؟ که داسې په لنډو کې یو وارې بیا هم ورته یادونه وکړي.
بله، ابتدایي زده کړې مې په ننګرهار کې کړې، البته طالبانو په دوران کې متوسطه او لیسه مې هم په ننګرهار کې لوستې ده، د طالبانو د رژیم څخه وروسته. فاکولتایا لوړې زده کړې مې ننګرهار پوهنتون انجینري پوهنځي سیول څانګې څخه فارغه یم، او وروسته د هغې څخه د جاپان هیواد اوکیناوا ښار لیفیوز پوهنتون څخه مې د ماسترۍ په کچه زده کړې کړي.
بله اغلې نظیمي، دا راته ووایاست چې د استادۍ سربیره، یعنې د استادۍ تر څنګ، نور مدني فعالیتونه تاسې کوئ یا اړینې نه بولئ؟
اړینه خو ډېره زیاته ده، ضرورت خو زمونږ زمونږ ټولنه وروسته پاتې ټولنه ده، او ډېر زیات جنګ ځپلې ده او لای هم جنګ ځپي، نو موږ ډېر زیات کار ته ضرورت لرو. نه یوازې بلکې زه دا د هر یو لوستي ځوان مسؤلیت بولم چې د خپلې رسمي دندې تر څنګ دوی د ټولنې ته اضافي دعوه طالبانه را ځکارانه کارونه تر سره کی کو واخر وای ټولنه پر مختګو کې په ټولنه کې د بدلون رامنځته کی نو دو باید زیات کارو کی پر بختانه منګه دې ځکارانه کارونه یا دې ځکارانه کار باندې منګه عقیده ډیر ضعیف ده زه خپل به باور لرم او خپل وس مطابق او د امکان تر حده می څه نه څه کړم دي
بله. اوس چې تاسو استاد یاست اداره ته وایاست چې استادۍ ته مو اړتیا ډېره زیاته ده، یعنی اقتصادي پلوه او یا هم ستاسو لیوالتیا او علاقه ډېره زیاته ده؟
اقتصادی په پلوه زمونږ ژوند داسې ډېر عالم نه دی مګر بدم نه دی، که چېرته زما د استادۍ تنخوا نه وي نو هم زمونږ ژوند په برابر لیوال یا متوسط حد کې مخې ته تللی شي، ځکه زما خاوند خپله هم هغه هم استاد دی. خو زما لیوالتیا زیاته ده ځکه د پخوا نه او اوس هم زما علاقه زیاته ده او په دې برخه د خپلې علاقې په بنیاد باندې د کار.
بله. او په راتلونکي کې څنګه، یعنی غواړي چې همیشه استاده پاتې شي که نه غواړي چې نور شخصي کاروبار یا هم تر دې نورو داسې ځایونو کې وظیفه ونیسي چې هلته یعنی امتیازات ډېر وي؟
نه، استادي زما علاقه ده، ماشومتوب نه ما ته سمخې واضحه کړه چې انجینري سره زما علاقه ده. دا دوه دغه سره د دوو برخو سره البته یو دوه مسلکونه یو انجینري تر څنګ یو استادي، ځکه ویله کوچنی وم چې ما خپل ګاونډیانو ماشومانو ته خپلو کشرانو ورونو ته درس ورکوم. مثلا زه په پنځم کې وم، ما د څلورم سم ملګرو ته درس ورکړی خپل. زه په شپږم کې وم، د پنځم ته مې ورکړی یا بېرته د شپږم سم ته مې ورکړی. نو دا هغه وخت نه دغه د استادۍ یا د معلمۍ د تدریس ورکولو د درس ورکولو علاقه زما په وجود کې پیدا شوې ده. نو زما په نظر کې چې څومره ځان پېژنم، فکر کوم د عمر تر پایه پورې به زه د استادۍ دنده، دا مقدسه دنده که خدای پاک ماته توان او طاقت راکړې زه به یې نه پرېږدم، یعنې زه بلې دندې لپاره به یې نه پرېږدم. خو که تر څنګ زه د دې تر څنګ زه بل کوم داسې د خیر کار ټولنې ته کولی شم، هغه به اسمان کوم. خو داسې نه چې د امتیاز زیات امتیاز په خاطر، د مالي امتیاز ترلاسه کولو په خاطر به زه د استادۍ دنده پرېږدم او زه به بله کار.
بله. موږ په بله خپرونه کې، نیمه نړۍ خپرونه کې، په یوه گزارش کار کړی و چې په هغې کې نجونو شکایتونه کړي وو له ښځینه استادانو نه، البته په مکاتبو کې چې دوی ورسره ښه سلوک یا ښه برخورد نه کوي. دا راته ووایاست چې ښه سلوک، ښه برخورد د استادانو لخوا د پوهنتون له نجونو سره څومره اړین دی، یعنی دوی دپاره هم باید استاده لکه مور داسې مهربانه وي؟
بله، زما په نظر استاد باید د مور نه زیاته په امکان یې ولري باید مهربان اوسي، ځکه استادان د شاګردانو رول ماډل دي. دوی معمولا خپل استادان تعقیبوي. استاد باید په خپل کردار کې هغه که د محصل سره وي او هغه که د محصل نه بهر د ټولنه کې د بل کوم غړي سره وي، دا باید ډېر محتاطانه او ډېر مهربانه کردار وي، ځکه استاد هرې ټولنې یو نمونه کسي او زیات خلک هغه تعقیبوي، د هغې لار تعقیبوي. نو زما پیغام استادانو ته دا دی چې دوی د لطفا محصلینو سره په مینه، په مهربانۍ او په شفقت سره برخورد ولري، ترڅو موږ په ټولنه کې راتلونکی نسل د مینې او مهربانۍ نسل اوسو، او موږ د مینې نسل ته ضرورت لرو. موږ زموږ وطن داسې خلکو ته ضرورت لري چې هغه وطن سره مینه وکړي، د وطن د خلکو سره مینه وکړي. نو دا ډېره مهمه ده زما په نظر که یوه مور مهربانه نه اوسي دومره په ټولنه اغېزه نشته، خو که چېرته یو استاد نه مهربانه وي یا د محصلینو سره په مهربانه سلوک ونه لري، نو دا به په ټولنه ډېره منفي اغېزه ولري.
بله لکه څنګه چې همیشه موږ اوریدلی دي او په راپورونو کې مو دا مستقیم لیدلی دي چې اکثره وخت ښځې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي. دا راته ووایاست چې د ښځینه و استادانو د چلند د سخت دریځۍ اغیزې به په محصلینو نجونو باندې څه وي؟
خزما فاس د مخ ته سوال په جواب کې ما وویل چې ډېرې خزینه محصلینې په دې اعتماد راځي، یعنې زموږ په اعتماد راځي چې دلته خزینه استادانو شته، موږ راشو د ستونزو د درلودلو په صورت کې یو څوک شته چې زموږ لاسته راځي او په ډاډه زړه موږ هغې ته خپله ستونزه وویلی شي. نو که چېرته دغه د ډاډ سلی زموږ د محصلینو څخه نړو او دغه لاسنیوی موږ د محصلینو څخه اخلو، نو هغوی به یو دا چې نا امیده کېږي، به بل دا دی چې دوی به مجبورېږي ممکن نارینه ته یا داسې چا ته به دوی پناه ور وړي، داسې چا نه به مرسته غواړي چې هغه ممکن دوی سره په صحیح شکل سره مرسته وشي کړلی یا ونه شي ورته. نو زما په نظر دا ډېره غلطه خبره ده چې ښځینه استادانې د ښځینه محصلینو سره ښه سلوک ونه شي یا ښه چلند ونه شي. دوی باید همیشه دوی سره مهربانه سلوک ولري او په ښه شکل سره د هغوی ستونزې حل کړي او ښه سلوک ولري.
بله ډېره زیاته مننه. یو بل اورېدونکی به هم راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سر لی جوړه بخیر یا
بخیر اوسې. ستاسو نوم څه دی؟ بله تاسو زما غږ اورئ، ستاسو نوم څه دی؟ بله اړیکه یې پرې شوله. یو بل اورېدونکی به راواخلو. السلام علیکم.
بله اوسمې دې زما غږ اورئ؟
بله ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ.
اوز می دی دی سلامونه کوم.
وعلیکم السلام. تاسو
راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو درنې ملمنیا ته سلامونه.
وعلیکم السلام. تاسو نوم څه دی او د کوم ځینه مړ کني ولې؟
اوز می دی دی پښتون نه جوړځم.
پښتون سپ مهرباني وکي.
زما نظر خدا دی چې وطن د خور وطن زما دی په ډیرو تکالیفو باندې دا خوشبخت ده چې تر دغه اندازې را رسیدلې ده چې نه پایدا د وطن یا د افغانستان و شو سره شي د خوشبخت د کشکار څوک دغه شي ار خور دغه شي تعلیم وکي، تعلیم او تعلم وکي د دې پر قدم باندې قدم کشي
چې
د بل د وژو بار نه د کور د کورنۍ د وژو بار نه. نو دا به څه خبره احساسه ملمنیو سیم پوښتنه داده چې درس وایي په ننګرهار کې چې استاذي کوي څنګه د ننګرهار نجونې ستاسو سره درس وایي که د نورو ولایتو نجونې هم شته؟ او بل داسې یو شرایط راغلي دي چې څوک خپل خوله نشي خلاصولی، هیڅ څوک خپل ځان محفوظ نه ګڼي. د دې د امنیت چاره څنګه ده ځان په ننګرهار کې هلته محفوظ ګڼي؟ واقعا موږ نارینه خپل ځان محفوظ نشو ګڼلی، دا څنګه ده د امنیت دې غاسه؟
بله ډېره زیاته مننه قاری صاحب پښتون، مهرباني وکړئ. اغلی نظیمې
یو ملي پوهنتون دی، دولتي ملي دولتي پوهنتون دی د افغانستان په کچه په کې دا چې د ټولو ولایتونو محصلین شته، هم ښځینه نارینه نو دلته یوازې یو د ننګرهار ولایت نه بلکې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه هم نجونې هم نارینه محصلینې شته. او د امنیت لحاظه افغانستان په هېڅ ځای کې په هېڅ نقطه کې زما په نظر محسوس نه دی، خو زموږ لپاره لازمه دا نه ده چې موږ ځان ته ذهني فشار راوړو ځکه که موږ ګټه نه لري. نو په دې لحاظ باندې په خپله ننګرهار کې همداسې چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هغه ولو که کابل دی که نور مرکزي ولایتونه دي یو ډول امنیت دی او حالات یو ډول دی. هر لحظه موږ دا فکر کوو چې کېدلی شي دلته یوه پېښه رامنځته شي. آتا ځینې وخت زه خپله سره دی چې زما په نظر دا صحیح کار نه دی، خو داسې فکر کوم چې په لاره روان یم کېدلی شي د شا له خوا نه زه ووازم، ځکه زه هر ځای ته چې ځم یا یوازې ځم یا مثلا شخصي ضرورتونه رفع کولو لپاره یا د خپلې دندې لپاره، ځینې وخت داسې ویره موجوده وي ځکه اوس د کابل پوهنتون پیښه رامنځته شوه او دا به پوهنتونونه نه پوهنتونونه د دې پیښو څخه مستثنا دي نه کوم بله اداره بدبختانه. نو دا حالات په ټولو ځایونو کې موجود دي او د ټولو افغانانو سره شته دی. خو موږ ته لازمه ده کوشش دا وکړو چې خپل فوکس په خپل کار باندې وکړو، په خپلې دندې وکړو او ځان ته ذهني فشار رامنځته نه کړو. نو
بله بله آغلی نازیمی، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله چې امنیتي ستونزې شته د ټولو په وړاندې، هیڅ ځای هم محفوظ نه دی، نو تاسو څنګه بهر ته څو وارې تللي یاستئ؟ دا هوډ مو نه دی کړی چې باید هلته پاتې شي او نور افغانستان ته رانه شي؟
مشواله هلته او هم بیا د وطن لري والے بار ستاک زما یوازینی هدف د زکرو او د نو مهارتونو زده کول دي، نه د دې لپاره چې زال تخپل ژوند سهولات کې کما او بس نور هر څه هیر کما. نه د زمنګ وطن دې همیشا د دې په فکر کې یم چې څنګه اوسم کولای شي یو ډیر کوچنی تغییر مې خپل ټولنې خپل وطن لپاره رامنځته کولی شم. نو دا به زما لپاره زما د ژوند ډېره غټه لاسته راوړلې نسبت دی ته چې زه په بار ملک کې ډېر یو پرام نه او په سهولت ژوند ولرم یا د هغوی لپاره کار وکړم. دا بل نه بلکې زما افتخار او زما لپاره د زیات شي دي هغه چې زه د خپلې ټولنې لپاره کار وکړم. بار صرف هدف مې د زده کړو کېدی شي راتلونکي کې به زه زما صرف یوازینی موخه همدا ده چې زه د هغوی نه زده کړه وکړم، د هغوی د ژوند مهارتونه چې څنګه هغو هغه خلکو نه یوازې دا چې تحصیلي هغه زه خپل مخې ته وړم بلکې د هغوی نه عملي ټولنیز زده کړه وکړم چې دغه خلکو یا هغه ټولنو څنګه خپل ژوند ته تغییر ورکړی، څنګه په خپل ټولنه کې تغییر رامنځته کړی. یوازینی هدف مې همدا دی.
بله لکه څنګه چې
فلال هم نه لرم چې بهر کې
اغلی نظیمی، لکه څنګه چې تاسې په یوه اکادمیک چاپیریال کې یاستئ او تاسې تر هر چا ډېر پوهیږئ چې څومره نجونو تعلیم او تحصیل ته مخه کړې ده، دا راته ووایاست چې د ننګرهار ولایت په کچه باندې اوس مهال په ننګرهار پوهنتون کې د ښځو شتون، د نجونو شتون د قناعت وړ دی د محصلینو په توګه باندې؟
نسبتا ښه شوی دی تر پخوا څخه، ځکه د کانکور کې چې د ګډون شمېر وو یو هغه هم اوس سناسد تقریبا درې کاله پخوا چې ما زه تعقیبوم دا لیول د 8% وو، مګر دغه تېر کال 15% ته تقریبا دوه چنده ته راپورته شوی دی. 15% په کانکور کې د نجونو ګډون وو. همدارنګه په صنفونو کې یا په فاکولټو کې، په هر فاکولټا کې د پوهنتون کې د محصلینو شمېر هم مخ په لوړېدلو دی، خو د قناعت وړ ورته موږ نه شو ویلی، ځکه په 2022 کال کې کله چې زه استاد شم زموږ په انجینري پوهنځي کې یوه محصله وه ښځینه، مګر اوس موږ د 40% ښځینه محصلین لرو. خو دا هم که موږ چېرته د نارینه په مقایسه وو، ځکه ټولنه کې هم نارینه دي، د افغانستان ټولنه تقریبا 50% ښځینه لري که موږ، نو په دې اساس باندې هم دومره لوس خو ته هم موږ ضرورت لرو. خو موږ په صنفونو کې که چېرته موږ 50% صنف ولرو، 50% صنف کې موږ 5 تنه 6 تنه نجونې لرو، نو دا د قناعت وړ نه دی زما لپاره. دا باید دې ته کار وشي تر څو د ښځو علاقه یا د ښځو مخه لوړ زده کړو ته.
په پوهنتونونو کې په خاصه توګه په ننګرهار پوهنتون کې اوس مهال نجونو ته کومې اسانتیاوې شته د لیلیې په ګډون باندې؟
اسانتیاوې یو خدای دې چې کوم عامې اسانتیاوې موږ د نارینه لپاره لرو، هغه د ښځو لپاره مثلا صنفونه دي، لابراتوارونه دي، اوس کمپیوټر لبونه دي، د انټرنیټ شتون دی، د انګلیسي کورسونه دي د ښځو لپاره خاص څنګه چې دي، هغه هم البته د لیلیه تر څنګ چې لیلیه دوی ته موجوده ده، دوی ته یو مشخص پارک په جوړېدو باندې کار کیږي په ننګرهار پانتون کې د دوی لپاره یو مشخص پارک ترڅو دوی په خپل فارغ وخت کې هلته یا د مطالعې لپاره یا د تفریح لپاره هغه پارک ته ورشي. د دوی ځانګړي بسونه د دوی لپاره موجود دي چې د هغې څخه استفاده کوي. که زه غلطه شوې نه اوس ما وبخئ دا اوس فعلا معلومات نه لرم چې دا بسونه اوس فعاله دي که نه دي فعاله، خو پخوا ورته فعاله وو. ځانګړي بسونه درلودل د امنیتي ستونزو له امله یو څه وخت متوقف شوي وو، خو دغه اوس زه ډېر معلومات نه لرم چې دا پیل شوي بېرته که نه. همدارنګه په هرې فاکولټا کې د دوی د کېناستلو لپاره فعلا داسې هغه پارک لا جوړ شوی نه دی، نو خو هره فاکولټا یا هر پوهنځي د دوی لپاره د کېناستلو لپاره یې خاص اتاق ورکړی یا خاص ځای ورکړی دی چې دا د هلکانو لپاره موږ نه لرو، خو د نجونو لپاره موږ خاص ترڅو دوی هلته آرام وکړي او په فارغ وخت کې په هغې فارغ وخت کې په ازاده شکل ازادانه شکل سره هغوی هلته کښېني.
بلې،
همدارنګه د استادانو برخود ځینو سره دا نسبت د نارینه هلکانو محصلینو ته ډېر مهربانه دي. ټول استادان ورسره او د دوی لپاره ټولو سره همکار دي. زه په خپله شخصا د همدې پوهنتون نه فارغه شوې یم. زما استادان هېڅ وخت ما داسې احساس نه دی کړی چې زه د پردو نارینهو تر منځ زما همیشه ما داسې فکر کړی د خپلې کورنۍ د غړو تر منځ یم او هلته زه درس لولم. نو د اطمینان
د ننګرهار پوهنتون استادانې اوس مهال یعنی بهرنیو ټریننګونو ته څومره استول کیږي؟ تاسې خپله بهرنیو ټریننګونو ته تللی یاستئ د پوهنتون لخوا؟ البته
نورو استادانو خو تر اوسه پورې ما شخصا زه فکر کوم دا د پوهنتون لخوا نه دی، د خپله استادانو دا چې د استادانو شمېر په ننګرهار پوهنتون کې ډېر کم دی، د ښځینه استادانو شمېر او هغه کم شمېر چې دي هم دوی اکثره دوی خپله علاقه نه ښیي چې بهرنیو ټرینینګونو ته زما په نظر څومره چې زه معلومات لرم لاړ شي. خو بیا هم د نظر اساسي قانون ته تحصیلات عالي قانون ته دوی 10% په هر پروګرام کې د جندر په اساس باندې د ښځینه حق دی چې پکې برخه والي. او پوهنتون هم په هر استاد په دې کې علاقه ښودلي اتمن دوی ته یې د دې حق ورکړی. لکه خپله شخصا زه کوم برنامه کې کوم پروګرام کې چې ما د ګډون علاقه ښودلې ده، نو پوهنتون نظر هغې علاقې ته او زما دغه ته زما علاقې ته او حق ته زه تللی یم. په دې اساس باندې ما 2 ځلې امریکا ته سفر کړی دی لنډمهاله ټریننګ لپاره، 2 ځلې هند ته تللی یم، 1 ځل سریلانکا هېواد ته تللی.
بله، زمونږ اوریدونکي بیا هم په کرښه دي، یو بل اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. د دغه ورور اړیکه پرې شوله، یو بله اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خورجانې غږ مې اوري؟
بله، ستاسې غږ اورم، مهرباني وکړئ
نوم څه دی؟
بله، غږ مو راځي، ستاسې نوم څه دی؟
سلام تاسو ته، قدرمنې میلمنې ته، مینهوال پکتین در سرتاریکین د پکتیکان.
مینهوال صاحب مهرباني وکړئ.
اول خو زه په دې خور باندې ډېر ویاړم چې طالبانو په وخت کښې زده کړې کړې دي. واقعان دا تکړه ده، په دې موږ فخر کوو. ولا د دې ته نور هم توفیق ورکړي. ما پوښتنه دا ده له دې چې د تا په پرمختګ کښې او د تا په تعلیم کښې چا لاسومنه چا زیاته تشویقولې؟ پلار، مورچان، یا ورونو دي، یا د ځوان ملګري چا ډېره تشویقولې؟ تعلیم او پرمختګ کښې چا ډېر لاس؟ ډېره مننه،
ډېره زیاته مننه. اغلې نظیمې، زموږ ورور و، دی وایي چې ستاسې هڅوونکي څوک وو؟
زما هڅوونکې زما کورنۍ وه. البته زما د واده یو نیم کال کېږي چې ما واده کړی دی. خاوند مې الحمدلله زما تشویقوونکی دی په دې برخه کښې، زما د پرمختګ په برخه کښې. او له دې څخه مخکې زما خپل مور پلار، کورنۍ مې، خویندې ورونه مې، زما کاکاګان، البته مشر کاکا مې چې هغه هم د کابل پوهنتون پوهنځی استاد و، استاد احسان الله احسان، د هغې ډېرې هڅونې تشویق و چې زه همیشه تشویقولمه، هڅولمه، یا د تعلیم په جریان کې یا د هر لاسته راوړنې په جریان کې چې کومه لاسته راوړنه ما را په ژوند کې درلودله هغه ټوله زما د کورنۍ تشویق نتیجه وه.
بله آقای نازیمی، د خبرونې په پای کې تاسو خپل پیغام راته وایست.
زما پیغام ټول کورنۍ ته، البته د زده کړو په برخه کې دا دی چې دوی دې یوازې په زامنو باندې نه، بلکې په لوڼو دې هم زده کړې وکړي. د لوڼو زده کړې څو ګټې لري؟ یوازې دا نه چې د دوی اولادونه یا د دوی لورګانې په خپل راتلونکي ژوند کې به خوشفا اوسي، بلکې د دوی ګټه د دوی مور او پلار ته ده. د دوی مور او پلار به په راتلونکي کې د هغې په دې تشویش کې نه وي چې زما د لور ژوند به څنګه وي، آیا خاوند به معاش لري که نه لري، خاوند به کار لري که نه لري. که چېرته د یو لور باسواده وي نو مور او پلار د تشویش نه خلاص وي. مور او پلار ضرورت نه لري چې بعد د واده نه د خپل لور، اکثره موږ افغانان دا رواج لري چې بعد د واده نه هم د لور تشویش راسره وي. لور لور ته کالي وکړم، د لور یو شي پښتنه به د اولادونو پښتنه یې ژوند دی څنګه دی څنګه نه دی. نو که چېرته مور او پلار په خپلو لورګانو باندې درس ووي او تحصیل پرې وکړي، لوړې زده کړې پرې وکړي، نو دوی به په راتلونکي کې دوی به د لورګانو په تشویش کې نه وي، بلکې لورګانې به د دوی خدمت کوي په راتلونکي کې. آینن لکه زامن چې د مور او پلار په زړښت کې خدمت کوي، په همدې شکل سره به لورګانې د مور او پلار لاسنیوی کوي په جوړوالو کې.
بله ډېره زیاته مننه. ها مهرباني مهرباني آغلی نسیمه.
دویم دا دی چې زما د خبرو جریان کې مې هم ویلې د ټولو لوستو خویندو ورورو څخه هیله دا ده چې دوی دې د خپل کار تر څنګ، د خپلې دندې رسمي دندې تر څنګ، دوی د په ټولنه کې که هر کوچنی کار دوی د هغې ته نه نوی، د هغې دوی ته کوچنی کار نه وایي، بلکې د هغې عادي ترسره کړي. د دې په خاطر چې زموږ ټولنه کار ته ضرورت لري، هغه په هر حرکت کوي. نو دوی دې یوازې خپل رسمي دندې نه، بلکې په ټولنه کې د نورو ټولنیزې فعالیتونه هم ولري، تر څو موږ خپله ټولنه د دغه حالت څخه وباسو. ډېره مننه د ټولو اورېدونکو څخه، د ازادي راډیو څخه چې ما ته وخت راکړو او زوی د مخفخو مېرمنو په
بلې. ډېره زیاته مننه آغلې نازمې له تاسې نه. هم درنو اوریدونکو، د مخکښې ښځې د دې ورې خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا او بلې خپرونې تاسې په مهربانه څښتن سپارم. الله مو مل شه.
زد کوثر لجام را بهدل اوب، هاد یقین لغیری راز جدن لحظه، تاپ کی تمندلی ماپ کی تورکڑی، تی تقدیر خوڑلی تی نصیب وجلی، تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی، زد دی دور انسان ماپ کی تورکڑی، داستا پراندی گلی مامی ددوارو سر گزیر ورکڑی، دت قتلی نشم دت جڑلی نشم تا اور دلی نشم، ساتھ رہنو لگی یاد گیش کہ ہم نی بلی نشم، او 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 لاړی ژوونه ولی نورو دغه خونه یو کنا واړل وجود ته هم لمبو سویې زهم مورو سویم دهم دهم لذات زهم د بیل قام ہم منلی